द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستنی مشه خضر من اوریدون کو خراغلاس دا خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې لومړۍ نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر اته نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې اته بجې دي بخنه غوړم لس نیمه بجې دي او د جنوري د میاشتې د شمه نیټه ده زما تاسو قربانه منزه شهید او اول هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره کوتا د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټه ایجنسی ولس غړي جنیوا ته رسیدلی په خبرو اترو کې د برخه اغستو وړاندې دوی غوښتنه کړې چې بشر الاسد حکومت د هغه ټول بندیان خوشی کړي چې جنگ ځپلو سیمونه نیولې دي
د ملګرو ملتونو نماینده سټیفن ډی میسټورا خبریالانو ته وویل چې دی به نن یعنی د اتوار پر ورځ د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټې غړو سره ویني
په افریقایي هیواد ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه خبرو اترو په وخت مشرانو د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ګډه د کار کولو غږ کړی د ملګرو ملتونو سرمنشي وان کی مون د غونډې ته په وینا کې ویلي د بشري حقوقو سرغړونې د توندروي یو علت دی
Extremism flourishes when rights are violated, political space shrinks, and people are marginalized and excluded.
د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ روان دریم یو ورځنی میچ کې نیوزیلند خپل بیټنګ شروع کړی دی او د ګټو لپاره ورته 200 نور رنزونه پکار دي. سر چې تاسو واوریدل و څو ښې د مهمو خبرونو تفصیل ته د سوریه حکومت مخالفه ډله د شنبه په ورځ جنیوا ته د سولې خبرو اترو لپاره رسیدلی دغه ډله د سعودي عربستان ملاتړ لري خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې خپل سعودي هم د دغه ملګرو ملتونو په مرسته دغه د سولې خبرو اترو په لړۍ کې ګډون کوي او کنه یاد غونډه کې بعد سعودي سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی میسټورا جنیوا ته ځي او هلته به د دواړو پلاو سره بیلی بیلی ناستې کوي د بشر الاسد حکومت ته د هغه ټولو بندیانو خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده چې د جنگ پر مهال نیول شوي دي په افریقایي هیواد ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون افریقایي اتحاد مشرانو باندې غږ کړی چې سوله ساتونکو ته په کار دی چې په بوروندی کې زر تر زره د تشدد لمنه ټوله کړي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ګډه سره کار وکړي اخوا به جمهور حکومت افریقایي اتحاد جوړ هر تنظیم ته د يرغلي په سترګه ګوري بلې لورې ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریم یو ورځنی میچونو په چې کوم شروع شوی دی د هغوی تفصیل به هم تاسو ته د خبرونې تر منځه وړاندې کوو خو دا مهال د میچ کوم تفصیل چې دی هغه دا دی چې دغه روان دریم ورځنی میچ کې نیوزیلند خپل بیټنګ شروع کړی دی او د ګټې لپاره ورته 200 نور رنزونه په کار دي بلې لورې ته د افریقا هیواد ایتوپیا افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې هم چې کوم تفصیل وو هغه مو تاسو ته وړاندې کوو او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د ریپورټونو لړۍ چې پیل کیږي خو زموږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو خبري خبرونه د واشنگتن ډی سی نه غوږی سو اوس هم راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د سوریه حکومت مخالفه ډله د شنبې په ورځ جنیوا ته د سولې خبرو اترو لپاره رسیدلې دي، او دغه ډله چې دا د سعودي عربستان ملاتړ هم لري، خو لا تر اوسه دا معلومه نه ده چې خپله سعودي هم په دغه پړاو کې ګډون کوي او که نه کوي. په دې هکله زموږ همکار شعیب زاده یو ریپورت تیار کړی دی. بخښنه غواړم، کلیم افضل یو ریپورت تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په شام کې خانه جنگی ختمولو په سر په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته د خبرو اترو عمل تیر جمعه پر ورځ پیل شوه، خو تر دې وخت پورې د شام په کشالی کې خکیل ټولې ډلې او د هغوی ملاتړي هیوادونو نمائنده غړو نیخ په نیغه لیده کاته نه دي کړي. تر دې وخت پورې د ملګرو ملتونو خصوصي نمائنده سټیفن ډی مستورا یوازې د شام حکومتي پلاوي سره لیدلی. خالی پر ورځ د شام حکومت مخالفه ډلې هم د ملګرو ملتونو لاړخه د خبرو اترو په دغه عمل کې ممکنه برخه اغستو په سر جنیوا ته را رسیدلی. خدا لا واضح نه ده چې دوی با په خبرو اترو کې برخه واخلي. د جنیوا نه راغلي راپورونو تر مخه د سعودي عرب په ملاتړ جوړ شوی د شام مخالفه ډلو یو اتحاد چې ایچ این سی په نوم یادیږي، یعنی هایر نیګوشیشن کمیټي، اعلی د خبرو اترو په کمیټۍ کې شامل ولس نمائندگانو په جنیوا کې خپل اولنې دریس په ډاګه کړي. ایچ این سی یعنی د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټۍ غوښتنه کړي چې په خبرو اترو کې د شمولیت نه وړاندې دوی غواړي چې هغه مسلې د بحث لاندې راشي چې تر مخه د بشري حقوقو سرغړونې ودرېږي. دوی دا غوښتنه وکړه چې د اسد حکومت دی هغه ټول بندي تنان چې پکې نر او زنانه دواړه شامل دي د ټولو اول خوشي کړي چې تر مخه د خبرو اترو لپاره د اعتماد ماحول ساشي. غربي ذریعو تر مخه یو سل ولستنانو یو فهرست د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی مستورا ته حواله شوی. د شام حکومت مخالفه ډلو په غوښتنو کې د 3000 زیات بندي تنانو د خوشي کولو اراده څرګند شوی. د ملګرو ملتونو نماینده سټیفن ډی مستورا خبریالانو ته وویل چې دی به نن، یعنی د اتوار پر ورځ، د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټۍ غړو سره ویني. د ویل چې زه هیله مند یم چې د شام حکومت مخالفه ډلې دغه عمل په سنجیدګۍ سره اخلي، نو ځکه هم اتوار پر ورځ به دوی سره خبرې اترې وشي چې تر مخه شام کې دننه موجود ټولو فریقو ترمنځ به د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوتلی شي. د امریکي خارجه وزیر جون کیری هم په خپل یو پیغام کې د شام مخالفه ډلو د ملګرو ملتونو د روغې جوړې په دغه عمل کې د برخه اغستو د فیصلې هرکلی کړی. ایچ این سی یعنی د شام مخالفه ډلو کمیټي وایي چې شام حکومت سره سره د روس هوایی کمپین دی هم په فوري توګه ودرول شي، د کومې له امله 1400 عام خلکو خپل ژوند بایللی. د فرانس خارجه وزیر لورنټ فابیوس هم په جنیوا کې غږ کړی چې د ټولو اول دی د بشري حقوقو خوندي کولو کار سرته ورسي. ده وویل چې د انساني قانون عزت دې وشي او د خبرو اترو اصل مقصد یو سیاسي حل ته په سمه طریقه رسیدل دي. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر د جرمني یو اخبار ته ویلي دي د خبرو اترو په میز به اله هر څه صفا شي کله چې دا معلومه شي چې ټول فریقه تر څومره حده پورې موافقې ته راضي شوي دي. د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده ډی مستورا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د ورکینګ ګروپس سلور ګروپونه جوړ شي. څوک به چې مهمو مسلو ته کتنه کوي چې پکې بشري حقوقو سره تړلې مسلې، امنیت، چې پکې ریاست اسلامي ترهګرې ډلې مخه نیول هم شامل دي، سیاسي او قانوني مسلې، او ورسره د بیا ودانۍ کارونه. د شام جګړه دا وخت 5 کال کې روانه ده او شمیرو تر مخه 2.5 تر 3 لک پورې خلک وجل شوي او نږدې 1 کروڑ خلک پکې بې کوره شوي هم دي. د دې وړاندې هم په جنیوا کې د شام کشاله ختمولو په سر 2 کانفرنسونه شوي، خو د جنگ ختمولو په سر یې څه نتیجې هم نه دي راوړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ورجې خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی نغواګس په افریقایي هوادونو ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه خبرو اترو په وخت مشرانو د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ګټه د کار کولو غږ کړی دی، او بل دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د بشري حقونو سرغړونې د توندروي یو علت دی. په دې حکله د شعیب زاده زموږ همکار یو رپورټ تاسو وړاندې کوو.
په تازه ورځو کې په برکینا فاسو کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش ډلې لخوا خونړي بریدونه، او بیا په ځنو نورو افریقایي هیوادونو کې د بوکو حرام او الشباب تنرو غوندونو موجودیت په بریازم افریقا کې ترهاګري یو لوی خطر جوړ کړي، چرته چې په ځنو هیوادونو کې د وړاندې نه امنیتي حالت خراب دی. د ګیمبیا صدر یحیی جامع د افریقایي اتحاد د ترهاګرۍ پر ضد دغه غونډه کې راغلو د نورو هیوادونو مشرانو باندې غږ کړی چې په افریقا کې د ترهاګرۍ د مخنیوي لپاره دی په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړې د داعش تنرو غوند مخنیول ډیر مهم دی.
The arms that are coming in must have been purchased by somewhere and handed over to ISIL or any of these terrorist groups. And we must, as a continent, look at which countries are collaborating with them to stop it.
The Gambia Sadr Yahya wai che kama wasla che Daesh tun rawagun la rawana da daga ba khama kha cha agasti wi aw dwi la bai war kidi wi. منګلا د یو بری اعظم په هیڅ دیتا کتنه په کار دا چې کوم هیوادونه په دغه کې مرسته کوي، او موږ څنګه د دغه کار نه ودرولې شو. افریقایي هیواد بروندی چې د تیر کال اپریل میاشت راسته د یو خونړي سیاسي شخړې ښکار دی، دغه هیواد د هغه افریقایي ځواک برخه هم ده څوک چې په سومالیا کې د الشباب ترهګر ګوند پر ضد جنګیږي. په دې غونډه کې بعد افریقایي هیوادونو مشران په بروندی کې د روانې شخړې ختمولو لپاره هم کوششونه کوي، ځکه چې بروندی د افریقایي اتحاد امن ساتونکو عسکرو کې د نور برخه اغستونه انکار کړي. د ګیمبیا په شان نور هیوادونه بیا د بروندی د اندېښنو مرسته کوي، او دوی وایي چې کده یو هیواد خوښه نه وي نو امن ساتونکو عسکر دې الته نه پرځای کیږي. د افریقایي اتحاد په دې روانه غونډه کې د بشري حقوقو ستونزو د ترهګرۍ د موضوع د لاسه په شاتل لیدا، خو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون بیا ویلي چې د ترهګرۍ او بشري حقوقو ستونزو د یو بل سره تړلې دي.
کاونټر ټیرریزم سټراتیجیز دټ لک ډیو پروسس اند ریسپیکټ فور د رول اف لا ویل بی کاونټر پروډکټیو.
اغلی بان کی مون وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړې ستراتیجی کې چې کله د قانون خیال نه ساتل کیږي نو بیا یې نتیجې خینوي. تندروي هغه وخت سیوا کیږي کله چې بنیادی حقوقونه چقول کیږي او کله چې سیاسي ازادي راغونډ شي. په دغه غونډه کې د کینیا او نایجیریا مشران هم ګډون کوي. دغه دوانو هیوادونو د ترهګرۍ یو شمیر بریدونه لیدلې دي، او دغه دوانو هیوادونو د افریقایي اتحاد یا افریقن یونین امنیتی کونسل لپاره د دریو کالو لپاره هم ټاکل شوی.
اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
افغان طالبانو د افغانستان په صدر مقام کابل کې تیره هفته د طلوع ټلویزیون د ملازمانو یو ډک بس په نخښه کو، او خپل ملکیانو او دنیا ته یو ځل بیا افغانستان کې د امریکای پر روان جنگ کې د خپل یو لوی نصرت زیری ورکو. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز هم په دې موضوع یو تفصیلی رپورٹ چاپ کړی دی. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو را پدې خوا افغانستان کې د ټلویزیون د ذاتی چینلونو خورېدل یقینا چې یو لوی کامیابی ده. د افغانستان طلوع ټلویزیون چینل خپل نشریات د کال 2003 نه شروع کړی دی، او په دې میدان کې ډیر مخ په وړاندې روان دی. طلوع سره د ډیر وخت نه کار کوونکی یو خبریاله شکیله ابراهیم خیل وایي، مونږ خلکو ته صفا سوترا او صحیح صحیح معلومات ورکو، او خوندور پروګرامونه هم ورته پیش کوو چې دا شان د دوی په مخونو خنداګانې او مسکا هم خوروي. خو د طلوع د کامیابو په لار کې شاید چې د جنورۍ په 20 تاریخ د دوی په بس د بمونو د حملې له سببه لوی خند راپورته شوی دی. په دغه حمله کې د طلوع او ملازمان قتل کړی شوی دی. د طلوع ټلویزیون په بس د حملې نه درې میاشتې وړاندې طالبانو طلوع او د افغانستان په دویم نمبر لوی ټلویزیون چینل آی ټی وی ته دړکې لیږلې وې. رپورټ زیاتوي چې افغانستان کې د خوانګۍ شر ډېره لاندې ده. په دې سبب ریډیو او ټلویزیون د خلکو د پاره د معلوماتو بنیادي وسیلې دي. طالبانو په خپل دور کې سیکولر ټلویزیون او ریډیو سټیشنونه بند کړي وو، او صرف 15 خبري ادارو ته د کار کولو اجازه وه. خو اوس په افغانستان کې په سونو ریډیو سټیشنونه او په شلګونو ټلویزیون سټیشنونه کار کوي. لاس انجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتوي چې طالبانو په طلوع او په نورو میډیا دا تورونه پوری کړی دي چې دې خبری ادارو په طالبانو د قندوز په جنگ کې د یوې ښځې د عزت اخیستو د بهتان نه ډک خبرونه خواره کړي دي. طالبان مشران طلوع او دا قسمه نورو خبری ادارو ته په دې هم ډیر په کینه کې دي چې دوی څو هفتې وړاندې بدخشان کې د افغان فوجونو د لاسه د لسو طالبانو جنگیالو د وجلې کېدو خبر اډو نشر کړی نه دی. اخبار یادگیرنه کړی دا چې افغان صحافیانو په کال 2014 کې د کابل په سرینا هوټل کې د یو صحافي احمد سردار د هغه د کور ودانی او د دوو بچو د طالبانو د لاسه د وجلې کېدو خلاف تر 15 ورځو پورې د طالبانو په باب له هر قسمه خبرونو خورولو بندیز لګولې وو او طالبان د همدغه وخت نه د افغان صحافیانو او د خبری ادارو مخالف شوي دي. خو د طلوع زنانه خبریاله شکیل ابراهیم خیل وایي مونږ یوازې طالبانو نه بلکې د حکومت او د مضبوط سټو په شمول په هر هغه کس ټکونه کو چې زی پکې وي ځکه چې دا زموږ روزګار دی. لاس انجلس ټایمز د آی ټی وی چینل د نیوز ډایریکټر د عبدالله خنجانی د خلی لیکلی دی زما یقین دی چې طالبان به د نفسیاتي جنگ په توګه د میډیا په نورو څانګو هم حملې کوي. خنجانی وایي چې د تیرو 15 کالو راسې د افغانستان په جدید خبری ادارو کې کار کوونکي زلمی کل د طالبانو په لار کې لوی خنډان جوړ شوي دي او هم په دې طالبان ډیر بې سوره دي. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې د طلوع ټلویزیون د خبریالی د شکیلا ابراهیم خیل د خلی لیکلی دی که د طالبانو زموږ په نشریاتو اعتراض وی نو د دې نورې هم لارې چارې شته. د طلوع د اوو ملازمانو قتلان د دې علاج نه دی.
درمن اوریدونکو د کرکټ لوبه هم روانه ده او پاکستان ټوټل رنز چې جوړ کړي و 290 و او د هغوی په مقابل کې کومه د نیوزیلند له خوا نه چې ځواب کې لوبه روانه ده هغوی ټوټل دا مهال 113 رنزونه جوړ کړي دي او تر دا دمه یو لوبغاړی آوټ شوی دی. او کریس باندې چې کوم لوبغاړي ولاړ دي او لوبې کوي هغه ګپټل او ویلیامسن دی. ګپټل چې دی هغې 3 رنزه جوړ کړي دي او ویلیامسن 9 رنزه جوړ کړي دي. تاسو به د خبرونې پر مهال د نور هم تاسو ته د کرکټ تفصیل درکوو خو اول هم راځو یو بل رپورټ ولورې ته چې نن د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د وزیر اعلی ماڼۍ کې د هنرمندانو یوه غونډه رابللې ده چې پکې نږدې 1500 هنرمندانو ګډون کړی دی او صوبایي حکومت په دوی کې 1500 هنرمندانو له د میاشتې 10,000 روپو د وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د هنرمندانو لپاره د کلتوري مرکزونو جوړولو او د 50 روپو فنډ منظورولو هم ویلي دي. په دې هکله د سادیه قاسم شاه دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتنو په ټولنه کې ډیر داسې هنرمندان دي چې د خپل فن سره د ډیرو خلکو زړونه خوشاله کړي خو خپل آخري عمر ډیر د غربت او غم نه ډک وي. د داسې ډیر بې وسه پخوانی او نوې هنرمندانو لپاره د صوبا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د یو داسې پروګرام پرانسته وکړه چې د هغې لاندې داسې هنرمندانو ته د فن ژوندي امین نوم ورکړی شوی او 1500 داسې هنرمندانو ته به حکومت د میاشتې پیسې ورکوي. خو د پیسو ورکولو سره سره نن د دغه پروګرام پرانستې په موقع د وزیر اعلی هاوس دروازې د داسې هنرمندانو لپاره کلاو وي او دوی هغلته مېلمانو. دغه پروجیکټ په حق لا یو هنرمند او د پروجیکټ ډایریکټر ارشد حسین دیو ریډیو ته صدا وویل.
د پروګرام مقصد خو بنیادی دا دی چې زموږ د صوبې څومره هنرمند دي کاغی مختلف شعبو کې کار کوي چې هغه سرکاري تور باندې د حکومت د طرف نه داغوی د فن اعتراف وشي او کم چې داسې ضرورت مندي کم ضرورت مند نم دی دا غی د فن د اعتراف پتو گ باندي دا غوی د کنټریبیوشن پتو گ باندي غوی ته 150 روپے سرکار ورکی د نه همیاشت د پاره
په دغه غونډه کې راغلی سه هنرمندان چې ډیر جذبات نه سترګو کې اوخ کې وګرځیدي دی وته ویل چې دوی له چرته چا دومره عزت نو ورکړي دوی له حکومت نن څنګه درناوی ورکړلو او د دوی د فن څنګه اعتراف وکړلو دا د دوی د پر هر سدی سندرغاړي معشوق سلطان او زرسانګا چې یو ځای ناستوي او ډیر خوشاله وي دی وته ویل
نن خو مونږ ډیر خوشاله یو خدای دې وکړي چې هر وخت داسې ښه پروګرام کیږي خوشو زمونږ حکومت خدای ډیر زیات خره چې زمونږ د فنکارانو لغونته قدر وشو ځکه چې کونه می کونه مونږ ته میلاو شو نو مونږ په دې ډیر خوشاله یو
نن مونږ ډیر خوشاله یو ډیر خوشاله یو چې زمونږ ته وظیفه میلاو شو او ډیر خوني میرا خو لګ 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 ته میرا گزاره پکېږي واړو به دومره فقره
په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې د صوبا خیبر پختونخوا حکومت هنرمندان لا داسې پروګرام شروع کړو
آپ کے لیے آپ پارٹیسپیٹ ہیں کہ دیکھیں آپ اپینین میکرز ہوتے ہیں یاد رکھیں اپینین میکرز ہوتے ہیں آپ معاشرے کا اپینین بدلتے ہیں
عمران خان اویل چې هنرمندان د ټولنې رائے وی او دوی خپل فن سره د ټولنې سوچ او رائے بدلولې شي عمران خان اویل چې هنرمندان خپل فن سره کلچر ژوندې ساتي په دغه غونډه کې د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د هنرمندانو لپاره د 500 کروڑ سره یو داسې فند قائم کولو اعلان وکړلو چې د هنرمندانو د مالی مدد او خېګړې بای او مستقل وسیله وي د فن ژوندې امین اعزاز لرونکي دغه هنرمندانو تابه د میاشتې 150 روپے په کور ملاویږي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
امریکا دی ورته چې د قدرمن اوریدونکو پاکستان د موسمي بدلون له کبله د ډیر خطر سره مخ دی او په دغه وروستیو کې سیلابونه هم د هیواد کرکروندې ته ډیر زیان رسولی دی ماهرین په دې هکله څه وایي د ملک وخاص خان په دې ریپورت کې تفصیل اورو
په داسې حال کې چې پاکستان موسمونو د بدلون له کبله د شدید ګواښ سره مخ دی او په وروستو کلونو کې پرله پسې سیلابونو کې یو خوا د خیواد د کر کروندې ځمکې اغیزمن کړې دي نو ورسره د لواندې نه کمزور اقتصاد هم ځپلې دي او ماهرین وایي که د دې نړوان دی چې د موسمي بدلون بد اثرات نور هم د ملک وځپي باید چې حکومت د ځنګلاتو شرح د موجوده کچې 2.19% نه نړیوال معیار ته ورسوي د نړیوال بینک د شمیر شمیرو تر مخه پاکستان هر کال 6.5 لک ایکړ ځمکه باندې ولاړ ځنګلات بیلی د نړیوال معیار په یو هیواد کې د پکار ځنګلاتو شرح 15% اخو دیده خو په پاکستان کې دا کچه 2.19% ده په پاکستان کې هر کال یوازې د باران د ګډوډ نظام او د دې لقبل راتلونکو سیلابونو نه کې یو خوا په لکونو ایکړ د کر کروندې ځمکه متاثر کوي نو ورسره کمزور اقتصاد هم ځپل کیږي خو د دې حقیقتونو باوجود حکومتونه تر دې دمه موسمي بدلون نه خو یو خطر ګڼي او نه ورله په پایدار بنیادونو څخه قسمه منصوبه بندي کوي او د دې سرګندونه د پنجاب حکومت هغه فیصله هم کوي کم تر مخه چې دغه ایالت کې د بجلی د منصوبو لګولو د پاره د ځنګلاتو وخلو هم حکم کړی دی د پیښور زری پوښتون د کلایمیټ چین یو پروفیسر انعام الله وای چې د 6 کالو یو زړه ونه چې ماحول ته څومره یخوالی ورکوي هغه مره یخوالی د کم عمره ونې نشي ورکوي او که د پاکستان د 13 کالو موسمي رجحان ته وکتی شي نو دا حقیقت څرګندوي چې دلته به د ماحولیاتي بدلون بد اثرات نور هم سیوا کیږي او د دې یو حل دی هغه دا چې ولس او حکومت د یو با مقصده منصوبې لاندې په لویه کچه د ونو بوټو کار وکړي
ته اند دي چې دالي کوم رول دی په لکه د کلایمټ چینج په باندې سر رول دی د خطر شي زړه بوټي خو بالکل لکه د دې د خپل پکار د دې کټ خپل پکار
د خیبر پښتونخوا ایالت کې د ونو بوټو لګولو لپاره جوړ کړی شوی د حکومت پروجیکټ ډایریکټر شبیر حسین وای دا صحیح ده چې د ماحولیاتی بدلون د بد اثراتو نه بچ کېدو لپاره د ځنګلات کرل یوازې لار ده خو دا به کتل وي چې کوم بوټي څومره فایده ورکوي او په څومره وخت کې را رسي د نړیوال بینک د یو رپورټ تر مخه په ماحول کې راغلي بدلونونو یوازې په یورپ کې د یخوالي یو سل شپېته کلن ریکارډ مات کړی دی او ساينس پوخه هم خبرداري ورکوي چې نړۍ د پرمختګ خپل رفتار نشي ودرولی خو په ونو بوټو کرلو سره او د زخرجن گیسونو فضا ته په کم مقدار کې ورکولو لکبله د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو ترڅخه ده مخنیوی کیږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
اوریدونکو اوس هم پام راګرځو تاسو د یوې ادارې ته چې د امریکا حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په چین کې د ملزمانو په سرکاري ټلویزیون دراوستو او دوی نه د خپلو جرمونو په باب لا په زبردستۍ سره د اقبالي بیانونو په اخیستو ډیره فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې کسانو کې د چین د خپلو خلکو نه علاوه د یورپي ملکونو خلک هم شامل دي. دوی نه په زبردستۍ سره دا اقبالي بیانونه عام طور سره په دوی د څه قسمه تورونو په سر د مقدمو چلولو نه وړاندې اخیستلی کیږي. په دوی کې ځینې خلک داسې هم شته چې په صحیح وخت ځان له د وکیل کولو اجازت هم ورته نوی ورکړی شوی نه د دې وسوي. په دې لړ کې داسې مثالونه هم شته چې خارجي استوګن د هغوی د مرضی خلاف په غیر قانوني ذریعو چین ته راوستل شوی وي. په دې لړ کې چې اوس کم کسان د چین په سرکاري سی سی نومې ټلویزیون د وړاندې نه ریکارډ کړی شوو بیانونو سره راښکاره کړی شوي دي. په هغو کې د هانګ کانګ یو ناشر گوئی منهای هم شامل دی چې مایټي کرنٹ میډیا او کازوے نومې د کتابونو دکان سره تعلق لري. گوئی د سویډن استوګن دی او دی په تھائیلینډ کې د غایبېدو وروستو روانه میاشت کې په سی سی ټی وی راښکاره کړی شوی دی. د ښاغلي گوئی په ټلویزیون د راښکاره کېدو نه درې ورځې پس په چین کې د بشري حقونو کارکن پیټر ډاهلن په سی سی ټی وی راوستل شوی و چا چې د چین د خلکو د زړه ازارونکو خپلو تبصرو په سر معافي غوښتې وه. خاغلی ډاهلن په چین کې د فوري عمل یو کارنده ډله دې غرض له جوړه کړې وه چې د بشري حقونو مرستیالانو او وکیلانو ته په تربیت ورکولو کې لاس امداد وکړي. د چین سرکاري خبر رسانی ادارې سنهوا په دې ډله تور لګولې دی چې د چین خلک د چین حکومت ته لمسی. د سرحدونو بغیر د خبریالانو د تنظیم د ایشیا بیر الکاهل د سیمې ترجمان بنجامین اسماعیل وایي چې د ده په تنظیم په دې سبب زور زیاتې شوی دی چې دې تنظیم د خلکو بی بنیاده هغه اقبالي بیانونه خواره کړي وو چې په زور ترې اخیستې شوي وو. د زیاته کا چې سی سی ټی وی او سن هوا د اولسي مفادو په حق کې د آزادو خبرونو خورولو لپاره لوی خطرې جوړې شوې دي. د بی سرحدونو خبریالانو په تنظیم کې چین د پریس د ازادۍ په معاملې کې یو سل اتیو ملکونو کې په یو سل شپږ او یا نمبر باندې دی. د چین د نامتو زنانه خبریالی گاو یو وینا ده چې دی خپل اقبالي بیان د دې زوی ته د سنگینو دړکو ورکولو نه پس ریکارډ کړی دی. دا د ملک د رازونو سمندر پوری ملکونو کې د ښکارا کولو په بی بنیاد الزامونو په کال 2015 کې اوه کاله قید کړی شوی ده. وروستو د یوې ارزای په وجه د دې قید 15 کالو ته راکم کړی شو خو نن سبا د طبي وجوهاتو په بنیاد دا د جیل نه بهر خپله سزا پوره کوي. نور کم کسان چې په زبردستۍ د اخیستې شوو اقبالي بیانونو سره د ټلویزیون په پرده راښکاره کړی شوي دي په دوی کې شینګ نان فو، چینګ یانګ زو او چارلس شی وین شامل دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا کارونه د چین دا داوا ردی چې د چین معاشره ګینې قانون پسند معاشره ده. دا کارونه د بشري حقونو په باب له د چین د لوزونو هم برخلاف دي او د یو انصافي او د صفا ستره عدالتي نظام د جوړولو په کوششونو کې لوی رکاوټونه راپور تکي.
خبر من اوریدونکو د سهار خبري خبرونه تاسو واوریدله او وسم تاسو مونږ ته اجازه ترکې د دې خبرونه پروډوسر زمونږ همکار کلیم افضل و زمونږ سره او از تاسو قربانه منځه شهید تاسو نه اجازه تخلم تاسو په لوی سختن تلاس فارو سر لوړه او آواد اوسئ.